پاکستان د جوړېدو وروسته په کار دا وایي چې هر 15 کال وروسته انتخابات شي، وایي 30 کال وروسته په 1920 کې انتخابات په لومړي ځل وشو. یوازې هغه انتخابات ځینې کړي دا ګڼي چې هغه رڼې ټاکنې وې، خو د هغه په نتیجه کې بیا پاکستان مات شو او بنګلادیش جوړ شو. له دې وروسته دغه ټوله پروسه چې دا چې څومره تحقیق شوی دی، کوم عالمان دي یا په دې پروسه کې شکیل دي، هغه دا وایي چې دا تروار لمخه انتخابات دا ټاکنې نه دي بلکې د یو چا ګمارنه ده. او د دې اشاره دوی د پاکستان فوج ته ده چې د پاکستان فوج د پلې شاته ټول انتخابي عمل څاري او د یو خاص هدف لپاره یو نتیجه ورکوي. نو دا ډېره بنیادي مسله ده او دا پاکستان کې مخکې پټه وه، خو اوس چې ورځ تر بله ټولنیزې رسنۍ راغلي دي او په پاکستان کې هر سړي ته غږ ملاو شوی دی او خلک لیدلی دي، نو اوس خلکو ته دا بیخي ښکاره سوله چې انتخابات، ځکه زه اوس پاکستان ته تللی یم په یوه میاشت کې، هلته چې بله کوم کاندیدانو سره خبره چا کوله یا مام چې له ځینو کاندیدانو سره خبره وکړه، نو هغو به وایي زه کمپین هم چلوم خو له دوی سره به هم خبره شوې ده. له دوی ځای بې مراد دا اوس د پاکستان فوج سره موږ خبره کړې ده کنه. نو دغه تاثر دغه تصور چې دی دا د ووټس کم روح دی هغه ته ډېر نقصان رسولی. البته د پاکستان فوج په وار وار دا وضاحتونه کوي چې زموږ په سیاسي پروسه کې کار نسته، انتخابات رانوي او موږ د پاکستان په چارو کې کار نه لرو، زموږ یو آئینی ضرورت وي نو په هغه حساب باندې کوو. خو البته عمومي دغه چې کومه تاسو نقطه کوي، خلک دا فکر کوي چې دا تر لمخه فیصله شوې ده، نو دا زموږ عمل چې دی دا هر څنګه وي خو دا نه دی، نو دا یو برخه خلک دا فکر کوي.
ازادي راډیو په تیرو دوه لسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ بې پرې توب او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولي دي، او دریمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر راډیو، تلویزیون او آنلاین. ازادي راډیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې.
ډېره مننه کاکر صاحب، بیرته تاسو ته درګرځم. په پنجاب او سند کې خو نامنې نه وي، نن هم چې انتخابات وشول هلته د نامنې کوم خبر نه دی ورکړی شوی، هلته ولې انتخاباتي کمپاینونه ساړه ول؟ تاسو مخکې اشاره وکړه چې په مجموع کې په پاکستان کې ډېر کمپاینونه ونه شول.
پنجاب کې خو مسلم لیگ یو څه جلسې وکړې، اسلام آباد کې خو دا زموږ دلته اوسو بیخي یوه اکټیویټي د الیکشن متعلق نه وله. کوم سي جلسې کې دلې کوم سي ځوانان دي هغه ځوان کې د عمران خان د پی ټی آی سره ول، او هغوی ته د جلسو د دې اجازت نه وو. نو له دې وجې هغه کوم ځوانان سي د جذبې پر بنیاد براتل جلسو ته جنډې به لګولې، پوسټران به لګول، یا له خلکو سره به کمپین کوي، کورو ته به ورتلل. نو هغه شی نه وو، د پارټي نوم نه وو، انتخابي نقشه نه وه. نو او دا تر الیکشن لمخه عمران خان ته په درې کیسو کې سزا ورکول، مقصد هم دا و چې دا خلک ډیمورالایز کی، سدا سی یو الیکشن نسته، عمران خان نسته، نو تاسو کور چیرې؟ او کوم چې روایتي پارټیان دي لکه مسلم لیگ نون، دا غوی چونکه ورکر هغه عمران خان رنګا یا د پیپلز پارټي رنګا دي نه، هغه هغه رنګ خلک دسی بس راضی و ټچی نواز خوش دی یا د نواز پالیسی خوش ده، خو هغه رنګ نه جلسې ته راځي، نه جلوس کوي، نه جنډې وړي، نه موټرسایکلانو باندې هغه لګي ریلیانې راباسي. د پی ټی آی په خلکو کې دغه شی و چې دوی به ځوانانو به په خپل سر باندې دا موږ په تیر الیکشن کې قتل دلته به موږ ناسو په دې مرکزو کې، دا په موټرسایکلانو به په دې مرکز کې، په دې افټن مرکز کې، په دا ایف سکس کې به ګرځېدل، جنډې به لګولې وې، ترانې به لګولې وې. نو هغه چونکې نول بالکل الیکشن ډیر سوړو، د خلکو هغه رنګه، د ځوانانو هغه رنګه شرکت پکې نه و. قسم و زلاړم دوی د پی ټی آی نوم هغه خو نه و، خو بیرته سیما لیدل د پی ټی آی پر هغه باندې ځوانان او نجونه او زنانه و، پر هغوی پر کوم سکیمپ و د الیکشن و پر هغه باندې خلک ول
ډیره مننه.
آزاد، آزادي نه، هر چاته مواقع نه، یو پارټي یا یو گروپ تستا سرازوی دا نور بنا رازی نو بیا خوشکار خبر نیسی ده خلقو اغا رنگا دلچسپی ختمو نیسی بایار شای سیٹ دی یعنی یو پارٹی کلیم که ساڑی گل ہو گئی ساڑی گل ہو گئی نو بیا نش کمپین ضرورت ستا نو دشی ضرورت ستا نو بس بیا خواقا خبر آد
دیر منه نه کور و دان سلامت و سی خیر یو سی لتا سره هم دمر خبری وی نور خبری بلا کاکر سیب سره وی دوام بور کو کور مدان
ازادی رادیو په تیرو دو لسیزو که میلیونونه خلکو تا په پوره دقت چټکی بې پرې توب او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولی دي او دریمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلیږي پر رادیو تلویزیون او آنلاین ازادي رادیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې
کاکر صاحب دا ویل شي چې ورپسې ګام به څه وي فکر کوم چې اول به هغه ګوند چې اکثریت یې ترلاسه کړی دی هغه به د پارلمان رئیس یا سپیکر ټاکي همداسې ده
او داسې ده چې دا خو اوس پاکستان کې ټاکنې به سر ته ورسېدې او له دې وروسته به اوس نتیجې راځي او نتیجو وروسته به دا معلومېږي چې چا څومره چوکۍ د پارلمان کاغه د ایالتي اسمبلی وي کاغه ملي اسمبلی وي چا ګټلې دي خو بهر صدر اعظم چې څوک ټاکل کیږي یا په یو معنی باندې جای رئیس سی وي مشر وي د دې هیواد د پارلماني نظام کې نو له دې وروسته بیا اسمبلی راغوښتل کیږي او بیا به په هغه کې واره د اسمبلی سپیکر یا ویاند چې کوم مشر دی د ملي اسمبلی هغه ټاکل کیږي له هغه وروسته به بیا صدر اعظم دپاره خلک مخې ته راځي او په دې منځ کې به نو بیا ډېرې چنې روانې وي ځکه چې پاکستان کې به که چا اکثریت غوڅ ممکن نه دی چې واخلي ائتلافونه به جوړې شي په هغه کې بیا ډېرې چنې دي او د دې ټولو چنو په نتیجه کې به بیا یو کاندید راځي بلکې دوه کاندیدان ګوره هغه بیا په ګوندونو پورې تړاو لري نو بس بیا بیا صدر اعظم بیا له هغه وروسته هغه خپله کابینه ټاکي نو بس دا پروسه بیا روانه سي
ډیر مننه زموږ بل میلمه په پاکستان کې د افغانستان پخوانی مرستیال سفیر زردر شمس صاحب تاسو ته مرکلی وایم ستاسو په نظر د دغو انتخاباتو په نتیجه کې رامنځته کیدونکی حکومت به د طالبانو له حکومت سره څه ډول اړیکې لري البته دا پوښتنه دې ته په پام کوم چې د پاکستان د لنډمهالې حکومت په طالبانو ډیر فشار راوړ مثلا مهاجرې ویستل او روابط ډیر شنول
ډیر مننه سروان صاحب تاسو ته کاکړ صاحب ته ټولو اوریدونکو لیدونکو ته سلامونه وایم د پاکستان او د افغانستان اړیکو سابقې ته چې وګورو بیا د پاکستان کې چې دغه سي انتخابي حکومتونه سونه اختیار لري هغه سابقې ته وګورو د دې یو دایره کار معلوم دی په بهرنیو اړیکو کې بهرنیو پالیسیو کې په امنیتی مسایلو کې متاسفانه د دوی رول ډیر کم وی پوخا هم د افغانستان سره د نورو ګاونډیانو سره چارې مستقیم پوز په لاس کې لرلې دي او که یا مستقیم نه د دوی سره واګې نه وي یعنی که داسې ظاهر نخ کاری کله پر دې تر شا دغه فیصلې دغه تصامیم ټول د پاکستان پوز پر مخ وړي د مثال په توګه مخکې چې ما هم الته سو ماموریتونه کړي وو یا د تیرو شلو کالو کې چې په افغانستان کې جمهوریت وو د پاکستان سره به ګڼ شمېر سفرونه وشله د افغانستان ولسمشر پخواني ولسمشر کرزي شپاړس ولس اتلس پورې هلته سفرونه وکړه ولسمشر غني دوه درې وارې لاړ او یا د تخنیکي او د سیاسي او هغه ټول امنیتي برخو کې چې به مختلف ګروپونه جوړېدل د دوی سره به ناستې کېدلې په دې ټولو برخو کې موږ خو هلته شاهد وو چې دغه تصامیم به ټول پوز نیول حتی د افغانستان سره د لارو د تړلو د افغانستان سره د اړیکو د پالو تجارتي مسایل اقتصادي مسایل په دغه چارو کې ټول پوز تصمیم نهایي خبره ده هغه وي نو دغه تناظر ته په کتو باندې داسې کم احتمال دی چې ډیر زیات د څه وکولی شي دوی انتخابي یا جمهوري حکومت مګر بیا هم نسبتا یو برخه کې رول لرلی شي. د مثال په توګه دغه ورستیو کې مونږ کتل چې موقت حکومت مکمل د سی یو برخورد کو دغه سی اقدامات وکړي چې هغه مکمل یعنی سل فیصد لکه پاوز چې لګیا وي او هغه اقدامات کوي دغه دریض هم دغه سی وو. مګر که جمهوریت حکومت راشي مثلا د کډوالو موضوع ده نو سناس دوی به کوشش کوي چې ولسی اړیکې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د قومونو اړیکې چې دي دغه تګ راتګ دی کې یو څه نرمي را ولی نو یو نسبتا ډیر جزوی رول به ولري. مګر متاسفانه د ډیر څه امیدوار نشو پاتې کېدای ځکه چې پاکستان کې پخوا هم پوز مستقیم رول لرو او اوس هم چې په کم شکل باندې د انتخابات وشله او په کم شکل دې ته آمادګي وشوه او موقت حکومت چا وګمارو هغه مستقیم د پوز تر واک لاندې و هغه وګمارل هغه خلک نو داسې امیدواری ته کم ښکاري چې ګنې د دوی په دریض کې داسې تغییر راشي ځکه چې کم حکومت مت کرازی کا هغه یو ګوند راځي چې احتمال کم دی کې ائتلافي راځي نو تبن هغه به ضعیف وي. اوس منګه ګور خپلواک کاندیدان هم ډیر دی او د خپلواک بیا په دغه مسایلو کې ډیر کاریدلی شي چې هغه بیا په هر حکومت باندې باغه فشار وي چې کدوی د دوی غوښتنې یا دوی چې سوی پاکستانی استابلیشمنت نو هغه نه منل کیږي نو هغه د حکومت رنګې دو احتمال هم زیاتیږي نو امیدواری کم ده.
لیکن شمسه ځینی وای چې د پاکستان اصلي چارواکو د موقت حکومت په وسیله په طالبانو فشار راوست او لارې منتخب حکومت ته پرانسته یعنی پالیسی په دې دوره کې جوړه شوه څو راتلونکي حکومت عملی کړي.
هو غداس ده چې ما مخکې ویل چې جمهوریت حکومتونه په خام راغلي دي دوی د بهرنۍ اړیکو او بیا د افغانستان سره د هند سره د نور غونډیانو سره هغه به د پوز د منشا به د دوی د خوخي اړیکی نشي غځولې. زه به تاسو ته یو مثال درکم چې عمران خان چې کله راغې هغه سابقه ک یو غاړې تکیدو چې په کم شکل راغې خو بهر حال چې کله هغه صدر اعظم شو نو تبن ځانې د وطن د چا او مسول غنلو مشر غنلو او حتی دا غینه مخ کی چې هم منګو سرباز ناست لرلې ما غا د هغه محل د ډاکټر سر داخلوال سره د سره دوه ناست خصوصي لرلې هغه کی زو مچ حتی دا انتخابات نو غټلی نو د افغانستان په اړه ډیر مثبت دریز لرلو. یو خو خیر د عمومي دریزو د جګړې پر ضد او دلته د خارجي قوا او هغه خود د یو مشخص دریزو تیر شلو کال نه داسې ویلي. مګر بیا هم د افغانستان د حکومت سره د خیاړی کې غختلې او د آزاد پرانستی سرحد او د اچوي اوپن بارډر خبره کوله چې دا باید اسکل بند نشي واغه وخت کې مسو زلي دی بند کړ. د کډوالو په اړه د ډیر مثبت نظر لرلو حتی یو وخت د بیا ویل چې یعنی دوی ته باید پاکستان تابعیت ورکی او هغه افغانستان په هغه کې خپل ملاحظات لرل مګر د خبره وا خو کله چې دا صدر اعظم شو د لوړه وکړه اغې نه روسته د تا د پاکستانی استخبارات او د پوز خو هغه سری کرخي ورکړل شو چې د دې کې نه بیرون ته نشو وتلې. او ما غو چې به ما عمران خان ډیر منفي طرف ته ملاړ او هغه فشارونه پیراغله نو دغه سابقې ته په کتو باندې دوی په دغه چارو کې ډیر زیات سن لري نو پوز کو د موقت د لارې متټاکلي د موقت حکومت د لارې او که چیرته جمهوریت حکومت هم راشي یا نواز شریف راشي یا یو بل ائتلافي شکل کې بل څوک راشي نو د دې د پوز چې کوم هغه خاتونه دی او ټاکلي د بهرنۍ تګلارې مجبور دي چې هغه تعقیب کړي. نو په دې زویم چې په طالبانو کې اوس فشار راوړي ک راتلونکي حکومت یې هغه د توماغه شکل باندې ادامه ورکړي.
ازادي رادیو په تیرو دولسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ بې پرې توپ او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولي دي او دریمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر رادیو تلویزیون او آنلاین. ازادي رادیو په هر ځای کې تاسو په چوپړ کې.
ډیره مننه سلامت اوسه کاکر صاحب. ستاسو په مخکنیو خبرو کې یو شی ته متوجه شوم چې که هر حکومت جوړیږي ائتلافي حکومت به وي ځکه چې ګوندونه کمزوري شوي دي نسبت پخوا وختو ته. پاکستان ښه اقتصادي وضعیت نه لري که یو کمزوری حکومت جوړیږي ائتلافي حکومت چې هر وخت د شړی دو د ماتې دو خطر وي د پاکستان لپاره به نتایج څنګه وي؟
دا ډېر مهم اړخم دی او مهمه پوښتنه په دې معنی ده چې
عمران خان په واک کې راتلو وروسته د پاکستان اکثره سیړونکو په دې نتیجه رسیدلی دي چې عمران خان په هغه طریقه باندې حکومت ونه چلولی شو چې څنګه له ده تمه کېدله، او په هغه کې اقتصاد یو ډېر مهم فیکټر و. اوس دې کې سوال دا فکر کېږي چې نواز شریف څه دی، او زیاتره خلک هم دا وایي چې نواز شریف را هم غیر لندنه د دې لپاره راوستل شو چې کوم خرابۍ په اقتصاد کې د عمران خان په وختو کې راغلی دی د هغه پرلیکه واچوي، ځکه د نواز شریف سابقه داسې پاته شوې ده چې کله هم دی په واک کې راغلی دی د پاکستان اقتصاد غوړېدلی دی تر یو حده پورې، او د هغه وجه دا ده چې د نواز شریف چې کوم په بهرني مشرانو کې کومه چهره ده هغه تر ډېره حده پورې مثبته ده، ځکه د پاکستان به تعلق له چین سره وي، له امریکا سره به وي، له سعودي او عربو هیوادونو سره به وي، په دې کې د نواز شریف او آن ترکیه کې له رجب طیب اردغان سره د ده خپل شخصي اړیکې دي، او د ده اعتبار تر یو حده پورې ښه دی. نو اوس چې نواز شریف راځي اوس هم پاکستان کې دا کاروبارونه بزنسونه دا تقریبا درېدلی دي، او د هر چا تمه دا ده چې که نواز شریف راغی نو ممکنه دا چې اقتصاد چې دی هغه لږ خوځښت وکړي، لږ وغوړېږي، نو د نواز شریف سابقې ته په کتو سره ممکنه ده په اقتصادي برخه کې د کم کارپوهان دي د هغو په نظر باندې، او فوج هم دا غواړي، ځکه دا واحده برخه ده چې پاکې دوی اوس دې نتیجې ته رسېدلی دي چې ملک په اقتصادي لحاظ باندې په ګونډو نه سي. نو که پاکستان کې د پاکستان فوج باندې دا تور لګېږي چې دا هیواد چلوي، نو په اقتصادي برخه کې به نواز شریف ته یو خنډ شای نه سي جوړ. نور په ډیپلوماټیکو په سیاسي د کورنی چارو په نورو بنیادي اړینو څیزونو کېدای سي خنډ سي په نورو دیشو کې ممکن وي.
ازادي راډیو په تیرو دوه لسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ بې پرېتوب او په ډېره سرښندنه خبرونه رسولي دي، او درېیمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر راډیو، تلویزیون او آنلاین. ازادي راډیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې.
ډېره زیاته مننه کور ودان عبدالحی کاکړ، همدارس زردشت شمس لطاس څخه مننه د سیاسي چارو له کارپو شاغلی سلیمان کاکړ څخه هم ډېره مننه چې په دې بحث کې ګډون وکړ.
مهمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. این بار مهمان برنامه ما آقای سید محمد ظاهر محسنی، مشهور به نوید، هستند که خودشان گردانده برنامه نشرات کتاب نیز می باشند. محترم آقای نوید محسنی، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. سب
یک دنیا تشکر. نظر سب چی کلام شیرینی که انسان مثل مرا مهمان آزادی کنین. آزادی نیاز فطری هر انسان است.
آقای نوید مثل همیشه بفرمایین، اگر خود معرفی کنین بسیار زیاد خوش میشیم. آقای محسنی،
نام مد تذکره بوده است سید محمد ظاهر محسنی، و بعد چون در دوران جهاد در یکی از مناطق محروم افغانستان مکتب را تأسیس کردم و خدا را شکر موفق شدیم رو تا صنف 12 ارتقا بدیم، در اونجا شاگردایم برای من لقب نوید دادند. به او دلیل در کتابایی که پخش میکنم، در آثار هنری که گاه گاه خلق میکنم، در اونا ترجیح میتونم که نام نوید بگویم. من شاگرد ادبیات فارسی هستم.
خب محترم آقای سید محمد ظاهر محسنی، مثل همیشه که در این برنامه عادت دارم، من مخصوصا اگر من مصاحبه انجام بدم، از خود مهمان خواهش میکنم که اگر بر زبان خودشان خودشانه و شنونده عزیز رادیو آزادی معرفی ای بکنن در کدام سال تولد شدن، مثلا مکاتب ابتدایی و ثانوی را کجا خواندن، دانشگاه را کجا خواندن. به این شکل ادامه میتیم. بفرمایین اگر خود معرفی کنین بسیار زیاد خوش میشیم. آقای محسنی
متولد 14 اوت 1342، ولسوالی مرکز بهسود، ولایت مردان میدان وردک، و دره ای که در اونجا متولد شده معروف است به دره کجاب که آب از امو دره به بند چک وردک میرزه که قسمت از برق کابل در دوران صلح و امنیت تأمین میکرد. ما در بخش هزارجات هستیم، با وطندارای وردک همسایه هستیم. یه نکته قابل تذکر میبینیم که در زمانی که کابل دچار جنگای تنظیمی شد، شایعه بود که سنی و شیعه یا افغان و هزاره با این هم جنگ میکنم. این نمی گپ در منطقه ما مطلقا دروغ بود. سید ما با وطندارای وردک خود میانه بسیار خوب داشتیم، داریم و خواهیم داشت. این کسایی که کوشش میکنه تفرقه قومی بندازه و نظر ما ناکام میمونه توطئه‌شان.
خب در مورد تحصیلاتتان نگفتین.
من مکتب ابتدایی را میشه گفت به اسپن کلای خوندم، ولی واقعیت امری است که ما در عراق بودیم. سال 52 که از عراق پس اومدیم، یک ذره مرا به مشکل در مکتب پذیرفتن. در زمان داود خان بود، خدا رحمتش کنه، از بهسود رایی میکرد در کابل، از کابل رایی میکرد به بهسود. بالاخره بعد از یک مقدار زحمت و تلاش من موفق شدم در مکتب اسپنکلای سنف 4 و 5 امتحان سویه بتوم و در سنف 6 شامل شوم. دیگه مکتب ابتدایی را در اسپنکلای خوندم، بعد از او به ترتیب رفتم در متوسطه سرای غزنی، از متوسطه سرای غزنی در لیسه قاضی، و از لیسه قاضی سال سنف 2 لیسه قاضی بودم که به دلایل مشکلاتی که در افغانستان به وجود آمد من تحت تعقیب قرار گرفتم و مکتب اعلام دادم طرف مناطق آزاد شده، یعنی مناطقی که تحت کنترل مجاهدین و زمان بود. رفتم و در اونجا یکی دو سال سپری کردم که من کورس اکابر برای مردان ساخته بودم، همشیرم برای خانوما، و بعد با مجاهدین از اون محل دچار مشکل شدیم و اینا تصور کردن که کورس سواد آموزی ساختن مختص به حزب دموکراتیک خلق است، او رو اعلام دادیم. بعد رفتم در ایران، البته باید مختصر کنم دیگه، دیگران باز ادبیات در ایران در دانشگاه پیام نور خوان. بعد از او برگشتم در افغانستان و امو مکتب را که قبلا هم تذکر دادم که کل حاصل عمر ممو است، دمو زادگاه ما که این منطقه گیروی روزی دره کجاب، 32 ولسوالی مرکز بهسود و ولایت میدان وردک تأسیس کردم و 10 عمرم امونجا گذشت.
بالاخره سرحد شما چطور به خارج رسید؟
من سال 99 میلادی منطقه ما را طالبا گرفت در دوران اول، و اینا پیش از این به مجرد مسلط شدن به منطقه از امو مکتبی که در ساختنش سهم بزرگ داشتم من در تأسیسش، از لاسپیکر امو مکتب حکم اعدام مرا اعلان کردن. دلیلشون همی بود که ما دختر و پسر با هم درس دادیم. به زحمت زیاد یک مقداری از زمینا را گرو دادیم. بازم به یکی از امو زمان از صورت رشوت $5,000 دادیم که اونا مرا تا سرحد ایران رساند، و بعد از ایران از سفارت پاسپورت گرفتم، باز طرف اروپا آمدیم و در اتریش پناهنده سیاسی شدم. 2000 وارد اتریش شدم، تا سال 2008 در اتریش بودم که اونجا هم کورس آموزش زبانهای مادری پشتو و فارسی و همچنان قرآن کریم در شهر لینز ساختم. با سال 2007 آمدم لندن، و در لندن هم موفق شدیم که تئاتر گوهرشاد بیگم اجرا بکنیم که خوشبختانه در زنده شدن هنر تئاتر بعد از جنگ و تئاتر نقش داشت. از تلویزیون فارسی بی بی سی پخش شد، از انگلیسی پخش شد، از صدای آمریکا، از جام جم ایران و تلویزیونای وطندارا هم، از تلویزیون مسکنیار و از شبکه نوید تورنتو یک گزارشای یا به صورت کامل پخش شد و باعث شد که مجدداً هنرمندای بزرگوار به هنر تئاتر در افغانستان که در دوران امان الله خان تأسیس شده بود توجه بکنند. به این دلیل ساکن اروپا شدیم و هنوزم قسمت آبودانه هم اینجاست که یکان کار فرهنگی بکنیم و از جمله تأسیس چینل رادیو کتاب که به خدمت وطندارا هستم و با هنرمندا و نویسنده ها مصاحبه میکنم و اجازه میخوایم شما که یک گپ از تریبون آزادی هم عرض بکنم که دوستا اگر قصد داشتن با رادیو کتاب مصاحبه کنه از فعالیت های خود بگن با کمال میل به خدمتشان هستیم.
نتیجه از این کارهایتان چگونه است؟
خیلی زیاد موفق نیستم. دلیلش ایست که سیستم را که البته یک نکته در مورد تحصیل من اینجا جایش هست که تذکر بتون باز من از دانشگاه المصطفی ماستری خود در رشته دین و رسانه یا ریلیجن اند میدیا گرفتم که باز روش را که برای پیشبرد برنامه های خود تعقیب میکنم من روش کاشت هست. دلیلی که پیش خود دارمی است که در افغانستان برنامه هایی که احساسات مردم را تحریک میکنه که بسیار زیاد است. حتی ابر رسانه ها هم گاهی دچار همین مرض میشه. تحریک احساسات قومگرایی، مذهبگرایی، زبانگرایی، سمتگرایی بسیار زیاد است. بنابراین من لازم دیدم که در رادیو کتاب برنامه خود بر مبنای سیستم کاشت عیار بسازم که به اون سیستم ما مشتری به ترتیب جذب میتونیم. به جای از او کار ما استمرار داره و امیدوارم که داینده ها ثمرش مفید باشد انشاءالله. اما در مجموع راضی هستم، بد نیستم.
شما وقتی که صاحب نشرات هستین چگونه یک موقف میگیرین در قبال مسائل افغانستان؟
در قبال مسائل افغانستان ما موضع ملی و اسلامی دارم. معتقد هستم که جهاد بر علیه ارتش سرخ ملی بود. نمونه های هم داریم، من باب مثال در زندان و زمان وطندارای سکه ما هم بود و در اون زمان در مصنف دک ما بودم گاگای در جبهه بسود می آمدم. سنفی های هندو باور ما و سکه های ما دو روپه یا دو افغانی که داشتن امور آسپتین و نیولجین و اینی تو گپا می خرید که ایره ببرین با مجاهدین بتیم که آزادی افغانستان هم. ای که متاسفانه او جهاد چقدر بیرحمانه قدش بازی شد و بازی به سرنوشت مردم افغانستان یک بار قضیه است. بنابراین من اصول رسانه‌ای را رعایت میکنم. در اون زمان جز مخالفین حزب دموکراتیک خلق بودم و مخالف کودتا هنوز هم هستم. هر نوع کودتا حتی تریبون رادیو کتاب برای عزیز وطندارا با کمال میل و رغبت باز است تا بیایه و گپای را بگویه که ما به عنوان مخالفینشان از این طرف جبهه متوجه نمیشدیم. اونا بیایه با ما راز دل کنم. من معتقد هستم که هر چقدر بیشتر گپ بزنیم ما به صلح نزدیکتر میشیم. اما گذشته ها را فراموش کنیم و یه گپ حکیمانه پروفیسر کارل پاوپر در نظر بگیریم که بیاییم صادقانه اعتراف کنیم اکثر مشکلات امروز جامعه ما ناشی از کارهایی است که با احساسات پاک در قدیم بنیانگذاری کردیم. این گپ لازم است که هم اسلامگراها و هم طالبا در نظر بگیره تا بتانیم صاحب وطن شویم، افغانستانی داشته باشیم که در او تورست غربی آزادانه بیایه گذر کنه و همه مردم افغانستان آزادانه به کارهای خیش مصروف باشه. مولوی صاحبا در مسجد و ارشادات دینی مصروف باشه، سیاست مدارا زمام امور سیاسی افغانستان به دست بگیره و کار به اهلش سپرده شود. به تعبیر قرآنی انتعد الامانات الی اهلها، چون همه زندگی از نظر قرآن امانت الهی است به دست ما و این امانت ها به اهلش سپرده شود که افغانستان داشته باشیم که یقینا شیرینی و حلاوت از او دوران صلح در کام همه هموطنان ما هست، چی اونایی که ضد جنگ جنگیدن و چی اونایی که جنگ افروزی کردن.
شما روی رای حل های مسالمت آمیز زیاد تاکید کردین. در یه آخر آیت الله واعظ‌زاده بهسودی در یک نشستی که در او نشست حتی مولوی نظامی که از ریاست 05 استخبارات حکومت طالبان هم در او تشریف داشته بعض مسائل به زبان آوردن. از جمله اونا گفتن که اینا گله دارن از رهبر طرف طالبان از خود حیبت الله خان که چند موضوع رو گفتن. اونا گفتن که در 3 مورد اشتباه کردن. اشتباه اول در مورد استاد مزاری رهبر ما بودن که اعتماد کردن، اونا اعتمادشان به جا برآمد. دوم مسئله مذهب است، فقه جعفری رو میگن از نصاب تعلیمی انداختن. و مسئله سوم مسئله ناموسی است گفتن. از نقطه نظر اونا میگن که این 3 موضوع باید حل شوه. و در مورد امر به معروف و نهی از منکر در این مورد میگه ما به این مخالف نیستیم، ما با روش تند و خشن مخالف هستیم. از این نوع نشست ها و از این نوع سخنرانی ها چی نتیجه خواهد گرفتن؟
من اتفاقا در این مورد خیلی خوشبین هستم، معتقد هستم که یک افق جدیدی برای گفتگو باز شده، به خاطر از اینکه علمای دینی میایه یک امارت اسلامی را مورد انتقاد قرار. امارت اسلامی مطابق دیدگاه طالبان یک امارت است، ولی این بزرگوارا چی در صدر قدرت باشند چی در ذیل قدرت باید توجه داشته باشند که اکثریت مسلمان ها در دنیا متعلق به هر مذهبی که باشه این نوع حکومت ها حکومت دینی نمی پندارند، حکومت ایدئولوژیک می پندارند. آیت الله واعظ‌زاده بهسودی انتقاداتی که کرد به نظر من بجا بود. من باب مثال وقتی که ما میگیم امر به معروف و نهی از منکر، از نظر دینی این گپ به این معناست که ما مردم به نیکی امر میکنیم و از بدی نهی میکنیم. تعریف بدی و نیکی باید مطابق شرع صورت بگیره، باید فقها او را انجام بده و این فقها باید مورد تصدیق الازهر مصر از نظر مذاهب اهل سنت باشه و مطابق مذهب امامیه من جمله مذهب جعفریه باید مورد تأیید آیت الله هایی که ساکن نجف هشت است یا قم است از اینا باشد. هر کس نمیتونه فتوا بده. و بعد شرط دومی کسی که امر به معروف و نهی از منکر میکنه باید دقیقا بفهمه که نمی کار ازی از جمله نهی که از یک منکر میکنه او جوانه یا او کسی میتونه یک مسلم یک چیزی بد را مرتکب شوه، انسان جایز الخطا است، اما کسی که ناهی از منکر است این باید اینقدر علم داشته باشه که او نمو فضا را تشخیص بده که اما امی گپ هایی را نهی کنم امی سر لج نمفته به حکم طبیعت انسانی. اگر تشخیص بده که این سر لج میشه بنابراین باید منصرف شوه. یک ضرب المثل ما و شما در فارسی داریم که مگه هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد. مخصوصا امر به معروف بسیار موضوع دقیق است و اینا وقتی میای دخترای مردم در مکانهایی میبره که معلوم نیست در کجا برده، مسلما که از نظر شرعی امر قطعا ناجایز است. ما در دوران خلفای راشدی میگه پاره که نداشتیم هیچی که حتی در دوران عباسیه و امویه نیز این امورات نداشتیم. اینا اگر یک لطف بکنه یک بازخوانی در قرائت دینی خود بکنه، مسلمان ها از هر فرقه ای که هست میگه ما پیرو مخلص پیامبر عظیم الشان اسلام هستیم، هر فرقه ای چی را میکنه. ولی واقعیت امریست که ما هیچ کدام ما این ثبوت نداریم. از کجا ما میتونیم با معیارا با سنت پیامبر و امورات قرآنی خودمون طبق کنیم از تاریخ اسلام؟ وقتی تاریخ اسلام رو مطالعه میکنیم ما میبینیم که اسلام یک تمدن عظیم را برای بشریت ارائه کرده که در دو چهره های درخشان بسیار داریم که در اون شرق و غرب افتخار میکنه. اگرچه فعلا در مطبوعات عمومی کوبیدن اسلام رایج شده، ولی هیچ کسی نمیتونه ابن سینا را عظمتش و خدماتش در دنیای بشری انکار کنه. و همینکم نو اندیشی های سید جمال الدین افغان نمیتونه کسی این کار بکنه. همینکم از مولانا مودودی یا علامه اقبال انتقادات آیت الله وایزاده بهسودی به بسیار امور برحق بود و بسیار هم از موضع تواضع صحبت میکرد. عرض مایی است که یه علمای کرام و همچنان طالبا که امروز توب در زمینی از اوناست که چی رقم بازی میکنه، هم صلح دست از اوناست هم جنگ دست از اوناست. من میگم از احتیاط کار بگیرن، دنبال براندازی نباشن، دنبال ازی باشه که یک حکومت قابل پذیرش برای همه به وجود بیاید. افغانستان طبیعی است که با سیر تاریخی تکامل میکنه. وقتی ما تاریخ معاصر افغانستان رو بخوانیم و صلح پسند باشیم، از دوران نادرخان مرحوم تا دوران داوودخان 50 سال صلح داشتیم. آدم های مبتکر رمازی مردم داشتیم. من با مثال خدا رحمت کنه حاجی نادر ترکمنی را که شهید شد، ایشان از جوالیگری تا سطح عضویت پارلمان ارتقا یافت. ما تاریخ خود واقع بینانه ببینیم و به سوی صلح برگردیم. وقتی که صلح آمد، انتحار از بین رفت، انفجار از بین رفت، تازه کم کم ما دارای آرامش ذهنی و روانی میشیم و میتونیم افغانستان سیال پسند آباد کنیم، دمو حد برسانیم که در یک زمانی حتما دوستای همسن مثال میادم است و شان منده که ما پاسپورت ما در ترکیه ویزه نمیخواست، در آلمان ویزه نمیخواست، ولی بعد از کودتای 700 پاسپورت ما اعتبار یک کتابچه را هم نداره، حتی پاسپورت های دیپلماتیک ما اعتبار نداره. برای ازی که وقار و عزت خود زنده کنیم، نیاز به صلح، امنیت، آرامش و دوستی و برادری داریم. یک اصطلاح غلط رایج شده که میگه همدیگر پذیری. من معتقد هستم که ما همدیگر نیستیم، ما یک ما هست، یک مای واحد، یک ملت واحد، مظلوم، مستمند و درمانده، و باید با هم با مصالحه و سازش زندگی کنیم.
آیا طرف طالبا به این موضوع چقدر اهمیت قائل است و چقدر در روش خود تغییر خواهد آوردن؟ از این نقطه نظر شما چی فکر میکنین که طرف حکومت طالبا به این گونه سخنان و به این گونه خواهش های مردم و ملت چگونه جواب خواهد دادن؟
من به این مورد نگاه تاریخی دارم. ما وقتی که تاریخ افغانستان رو بخونیم و تاریخ احزاب سیاسیش رو بخونیم، متوجه میشیم که حزب دموکراتیک خلق افغانستان، هر دو جناحش، پرچم و خلق، یکی از احزاب عدالت خواه بوده و دلیل تأسیس شمامی بوده. اگرچه خب ملاحظاتی در این مورد هست که در اونا نمی پردازم، ولی خب امی حزب وقت قدرت گرفت، یک حزب بود که با تمام توان میخواست قدرت وسیله باشه برای تقسیم مساویانه ثروت افغانستان به مردم افغانستان. جنرال قادر در خاطرات خود می‌نویسه که ترکی زنگ زده برش که یادم نیست که چند وقت بعد ترکی به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد. روز دومی که ایشان به عنوان رئیس جمهور اعلام میشه، زنگ میزنه که شما خوب مرا اینجا بندی کردین در چهار طرف این پیراس و اینا، بیاین مرا بیرون بکشن که دق شدیم. و جنرال قادر تبصره میکنه که متوجه شدیم که اینا میخواید دمو تفریگاه های برا که ظاهرشاه مرحوم میره و اینا ایشانه به دره کیان و به تفریگاه ها میبره که اگر کسای دوست داشتن بخواد. من میگم طالبایی که فعلا سر قدرت از سرنوشت تمام این حکمای افغانستان عبرت بگیره و باید به صلح تن بده. طالبا یقیناً به خوبی میفهمه که اکثریت مردم افغانستان اگر خاموش هم ششن به خاطر ترس است، به خاطر رعب و وحشت است. اینا به یاد داره که در زمان آقای کرزی و اشرف غنی وقتی رای گیری برگزار میشد کلک مردم اینا بریدن، ولی در او صف رای دهی کمبود به وجود نمیاد، مردم با کلک بریده میامد رای میرید. یعنی که اونا اونمو سیستم خوش داشتن و اون سیستم هم نامش جمهوری اسلامی بود. حالی که از قدرت افتاده، خب هر کس حق و ناق سرشون انتقاد بکنه، مسلمن که هر حکومت نقیصه ایدار انتقاد باید بکنه. قدرت چشم طالبا را کور نکنن. در صورتی که مؤمن به اسلام باشه کور نمیتونه. به چی دلیل؟ به این دلیل که اینا خطبه اول حضرت ابوبکر صدیق خلیفه اول مسلمین حتما شنیده که وقت خطبه خلافت خدا میخوان گفت که تا زمانی که من به سنت نبوی و عدالت اسلامی رفتار میکنم از من اطاعت کنید. و اگر نمیکدم کلامش همینجا رسیده بود که از آخر صف یک چوپان در شرنگ شمشیر خودم میکشه میگه یبن قحافه، یعنی بچه قحافه، اگر از عدول کردی قدینی شمشیر راستت میکنم. حضرت ابوبکر از منبر پایین میایه، پیشونی از چوپانم میبوسه، میگه تا زمانی که امت مسلمانی رقم آگاه باشه ما نمیتونیم منحرف شویم. عرض ما به عنوان یک معلم برای طالبایی است که باید به این گفته ها تن بده. مردم شیعه افغانستان برای از اینکه مذهب خود رسمی بسازه راه بسیار دور و دراز را طی کرده. از صلح جویی و کلام حکیمانه آیت الله حجت کابلی شروع شده تا رسیده به دوران ما که روشنگرانی از این مردم تپو تلاش کردند برای فرهنگ، برای ارتقای فرهنگ کار کردن. اینه میخوایم بگویم که طالبا توپ در میدانش است. اگر میخوایم افغانستان واقعا آرام شود، میخوایم به صلح آرامش برسه، باید از خود انتقاد کنه و از سرنوشت گذشته ها پند بگیره. ریاست چنان دیوانه میسازه که شاگرد وفادار بالشت به دهن استاد خلاق خلق خود میگذاره و خفه میکنه. همه ما انسان هستیم، ممکن که دچار از این خطاها شویم. این فرق نمی کنه که ما شعار ما اسلامی باشه یا مارکسیستی باشه، طبیعت انسانی خودخواه است. بپذیریم که اشتباه میکنیم، راه صلح و سلام پیدا میکنیم و میتونیم به انسانهای اصلح تبدیل شویم، چرا که پیامبر ما به خاطر آموزش اخلاق انسانی آمده. پیامبر بزرگوار ما میگه من مبعوث شدم تا مکارم اخلاق بیاموزم. خب این مکارم اخلاق خود درجات داره. مکارم اخلاق نیست که دخترهای مردم از سر خیابان بگیریم که تو پیرن کوتاه است یا تار مویت معلوم میشه. تو خودت یک دفعه به خود نظر کو، آیا تو مستحقی؟ تو همی استحقاق داری که بدیشان ببینی؟ طبیعی است که نمیتونی برسی. خب حکایت معروف است که کسی مستحق سنگسار شده بود، در دوران حضرت علی هم خونده، ما در دوران حضرت عمر هم و مسیحی ها در دوران حضرت عیسی میگه. و این بزرگورا هر کدامشان که نیه با این سنگسار مخالفت میکنه. گذشته از که حکم فقی سنگسار بسیار سخت است، این مقابل تعمیل نیست مطلقا، از اون میگذاریم. ولی ما حکایت از حضرت عیسی میگیریم که طالبا قد پیروای از این مذهب جنگیدن. خب حضرت عیسی از این استنکاف میکنه، خودداری میکنه، مردم عصبانی میشه. اگه بسیار خوب، پس یک نفر پاک سنگ برداره میزنه سنگسار کنه، هیچ کس سنگسار نمیکنه. خوب نیست که رده های پایین طلبا که به عنوان امر به معروف و نهی از منکر میه یک دفعه واقعا سر به گریبان خود فرو، اوقدر پاک است که یک زن سنگسار کنه یا امر به معروف کنه یا نهی از منکر کنه؟ مسلمن که نیست، به حکم فطرت انسانی نیست. نباید مغرور شویم که امروز تفنگ دشان ما. همین ندا و گفتگویی که بین علما به وجود آمده، امیر لبیک بگوید، تناوی زادی به سودی هم نبود، یک عالم در قندهار هم اعتراض کرد، یک عالم به قندوز اعتراض کرد که متاسفانه گفته شد که عالم قندوزی را بردن. به نظر ما با کشتار، با ببند انداختن ما به صلح نمیرسیم. اگر واقعا صلح دوست داره باید به این گفته ها تن بده و وارد مذاکره شود تا از شر استخبارات جهنمی منطقه و ابرقدرت ها خلاص شویم. تا زمانی که ما صاحب کشور خود نشویم، نه امسایه ها به ما رحم میکنن. حکومت ایران مدافع حقوق مردم ایران است، حکومت پاکستان مدافع حقوق ملت پاکستان است و بازیچش ما شدیم. ما باید صاحب سرزمین خود شدیم. از این همسایه های عزیز خودم گلایه نکنیم، عملی به مثل بکنیم، اونمو توانایی را پیدا کنیم. مگر در دوران زایر و داود تان و ایران همسایه ما نبود؟ بود. ولی چرا نمیتونستی کارا رو بکنه؟ چون یک حکومتی داشتیم. واقعیت امری است که آل فعلا اینمی بود قضیه بسیار ضعیف شده. بنابراین طالبا اگر صلح میخواهند باید تن به این مذاکرات بده.
آقای محمد ظاهر محسنی نوید، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان. البته قابل یادآوری است که نظر شما نمایندگی از نظر رادیو آزادی نمی کند. تشکر از مصاحبه اختصاصیتان به رادیو آزادی.
قربان لطف شما. نظر سید،
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.